آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغان طالبانو، اسلام آباد او د تحریک طالبان پاکستان پر اړیکو او اختلافاتو بحث لرو. دا مسله وروسته تر دې د لاشار بلو شوه چې د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سې شنبې پورس په یوه خبري غونډه کې په اسلام آباد کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان له پرله پسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړی د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 16 مینټې بریده اشاره وکړه چې په کې 15 چینایان ووژل شول، او بیا ویل چې د دې حملې په ګډون د پاکستان دننه یو شمېر حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي. افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ د تورونه رد کړل. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خبر رسمي دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لری بللې. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاوري د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادعا رد کړې ده. محمد خراساني په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پاوځ حمله کوي. د پاکستان پوځ وی د ورځې شاوخوا سل پوځي عملیات مخالفانو په ضد ترسره کوي. د پوځ ویاند جنرال شریف زیاتوي چې روان میلادي کال د ترهګرو پر ضد تروسه تر 10,000 زیات عملیات کړي دي. د جنرال شریف په وینا د دې عملیاتو پر مهال 249 ترهګر وژل شوي او 306 نیول شوي. پوځ د خپلو شپېتو پوځانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړی ده. شینکی کړو خیل، صدیق منصور انصاری او داود مایار د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخ کړو، د طالبانو د دفاع وزارت د ویاند عنایت الله خبر رسمي څرګندونې لرو. دا به سره وور
خیبر پښتونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
پدې څور څرګندونو کې خوارزمي دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان د پوز دننه هم ممکن اختلافات وي. اغلی کړوخیل کستاسو نظر واخله.
سلامونه. خاخله خوارزمي خو زه فکر کوم چې درسته خبره کړې ده. زه تاییدوم په صفت یو افغان مېرمنې، ځکه چې هغه څه چې پاکستان په خپل خاوره کې وکړل ا دې لپاره چې پاک افغانستان به ثبات او ساتي، هنتا امنیت ستونزې جوړې کی او همدارنګه پښتون قمپاله حرکتونه او همدارنګه د بلوچستان او چغه د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي، د هغه اواز خاموش کی نو د هغه چې سکرلې و سریبي نو په څنګه چې دوی دا رقم افراطیت ته مخه وکړه او د انګیزه خلکو ته وکړه، نو اوس هغه کسان چې پیدا شوي دي چې اوس د پاکستان د ګټو په خلاف درېږي، نو هغه نه اوس د کابل طالبان باندې کولای شي او نه د پاکستان اردو، ځکه کوم کار سي استخباراتو کړی دی همدغه پایله وه او نن یې قیمت ورکوي. نن چې کوم بیان ورکوي دا د دې لپاره چې خپل ولس ته برات حاصله کړي او دا پړه په نورو لکه په د طالبانو باندې واچوي یا په چې ټي پي باندې واچوي
چې
د کابل
اداره
حمایت کوي.
مننه اغلی کړوخیل. مایار سپ ک ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم. البته یو څه په تفصیل په دې مال باندې چې د دغه تورونه تاسو ته څنګه ښکاری، آیا فکر نه کوي چې د طالبانو د دفاع وزارت ویان چې د پاکستان په پوځ باندې د تورونه پوري کوي دغه اختلافات ممکن پسې وسی شي؟
تاسو ته وکیل صاحب ته او دبل مل ماشي ته پوینه شو نه میچ او د او تخنیک کم کارونه ته ورده
سلامونه
وکړم.
بله
انصاری صاحب محترم، بله د افغانستان او د پاکستان مشکل شته د مختلف ابعاد لري چې یو تعداد فرعي او په جمله کې یو اصلي کېدای شي. د ما په نظر ته مرزي مشکلات شته دي چې د فرعي مسائل دي او په زمن کې د توریزم مسله او زنه نور موضوعات کله کله د ماجیرو د سره پورته کیږي. خاصي مسله دا غوډه شي چې د پاکستان سیاست په افغانستان پاکله د نظامونو څخه د جلوګیری یا دغه تداوم د مخنیولو سیاست د داوود خان د وخت د سلسله شروع ده. ځکه پاکستان متاسفانه د سیاست د تعریف شوی ده چې باید نظامونه غشي تخریب شي او دا تخریبونه په دوه شکلو دی کوي شي او دا چې مخالفین تحویل کړي د افغانستان مقابل کړي او یو دغه مسله چې سره پورته کړي دا د تروریزم مسله ان دا یو بیرونی بهرنۍ بود لري چې غوړي د افغانستان د نظام دغه تداوم د اعتبار شاید په نړیواله کچه د تضعیف کړي په داخلي بود کې دوی دا توان نه لري ځکه د فعلي نظام چې د نظامی بود کې او په استخباراتي بود کې د ډیر مستحکم نظام ده ځکه د نظامی تجهیزات هم ډیر زیات دي او هغه اردوم دوی چې دا یو روحیم لري او تعداد هم هغه ده تعداد هم یعنی کم نه ده په کافی اندازه ده نو دا مسئله باید کی چې دوی در داخلی بود چه در چه دلتراشی مخالفین تنویل کی یعنی دی چانس کم ده حد اقل پلنگ موده که در مسئله شاید عملی نوی در نظام حاکمیت در سویده خب بله
من نمایر سب
آزادی پا چپوکی پروگرام در ماشام لعوو تر اتو بجو پا جوندی بانه
د پاکستان د پاوز د ویان تر سرګنونو پوری د سیاسي چارو کتون کې افراسیاب خټک په مرکه کې چې د دې پروګرام په ارتباط مل دوی سره کول او دوی ویل چې فعلاً وخت ور سره نشته چې په دې خبرونه کې پښوندې بڼه را سره برخه واخلي تر خبرونه مخ کې ور سره وشخېدم دوی ویل چې د پاکستان د پاوز ویان چې په طالبانو باندې کوم تور پوری کوي او همدارس دا د ضعف نقشه ده او دوی د هین پوړاندې هم له کمزوري دریزه نن سبا خبرې کوي دا څرګندونه سره ور
تاسو وګورئ کنه چې پاکستان تقریبا ورشکست اقتصادي تاسو وګورئ کنه دې رسمنه دي ځان کړو عمل کې وو ورشکست ماشونه دې جديد د خارجي قرضو نه ور کوي او دا قرضو کې زړه قرضې چې پرې کوي پورونه پرې کوي د پور والا کس چې دا بهر نه پیسې اخلي هغه ور کوي نو د دې بد حالت دې کتاب دې ملک سیاسي کتاب دې او دې زیاتره خلکو سره اړم دي ان د خلک تړي تم کوي بلوچ تړي تم کوي پښتانه تړي تم کوي او دې وخت کې یعنی دې ټول پام دلته کې دي نو دا څو کوي د څور زما کې تاسو کې خیال کړی هندستان کې وزیر وې د غیب داخله وزیر کې دفاع وزیر شي مونږ پاکستان کې دنه د خلک وزیر دي چې غوي په هندستان امریکا ولې کنه دا یې اعتراف وکړي د ټول سوشل کسان سره یاد دا یعنی لږ کال مخکې وچا یقین کړی چې دا څه کېدې شي چې هندستان په سینا د وایي چې مونږ تاسو وکړ کنه هندستان باندې راځي دلته کې خلک وزیر نو تاسو څه کوي کنه دا خبره خو یقینا دې نه سات خبرې دي زوال خبرې دي دا بس ډېرې یعنی مضبوطیا خبرې خو نه دي
د افراسیاب خټک څرګندونه مو واورېدلې اغله کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان په کمزوري او ضعیف موقف کې
کاملا تاسو وګورئ چې نه تنها چې اقتصاد ډېر په یو بد حالت کې ده او راست بلې دوی قرضا کوي دنیا اور باندې اعتماد نه کوي قرضا نه ورکوي سرمایه گذاریان له ننګونې سره مخامخ شي اقتصاد د چین سرمایه گذاری چې مثلا وضعیت دوی بهتر سی همدارنګ خپل داخلي مارکیټ وضعیت خراب ده په څنګه کې وګوره چې سیاسي وضعیت څومره خراب ده سیاسي پارټیان په غهاله کې چې توقع کېدل نه کېده او د فوج د مداخله دی وجنه بدترین سیاسي حالت کې اوس دوی گرفتار دي د خلکو اعتماد په پارټیان باندې ختم شو وای ده عمران خان چې اوس قهرمان جوړ شو هغه په جیل کې باندې ان واقعت دوی وضعیت په یو ښه حالت کې نه ده همدارنګ هغه خپل اعتماد په منطقه کې او د منطقې د باندې زه فکر کوم چې د جنرالانو د غلط سیاست او د خلافیانو چې کله دنیا د دې په کلسیفه لوبه باندې خبر ده اوس دنیا هم ډیر په اسانی باندې په دې باندې اعتماد نه کوي نو زه فکر کوم هغه طلایي دوران چې همیشه باندې دوی د افغانستان سره د وضعیت کنټرول په خاطر بین ملل ټولنه هغه ډالر چې اخیستل اقتصادي نسبته په مغه باندې ولاړ اوس هغه تجارت ختم شوې دي او دی په یو بدترین یو سیاسي اقتصادي او امنیتي حالت کې قرار لري ځکه چې کوم افراطیت چې دوی لمن وهاله فکر کاوه چې په دې کې په پښتانه رهبران وشل کیږي په دې کې بلوچستان ضعیف کیږي په دې کې هند ته مشکلات جوړيږي افغانستان همیشه لپاره مثلا ختميږي او بې ثبات به یو ضعیف یو یا اداره به وینو دا هغه کړنه و چې اوس دوی خپل بیرته غپایره دوی ته رسیدي ځکه چې دا به مشه افغانستان حکومت او لس پورتویر چې ما سن افراطیت هیڅ په ګټ نه ده دی ور به سالمند در غزيږي خو دوی هغه وخت باور نه کول نو سمغه وخت چې دوی وسغه حاصل یا غپایله ګوري او زه فکر کوم چې دا په تاریخ کې به یو بدترین حالت وي دی د پاکستان داسې په دې حالت به دوی څنګه راوځي دا دا بیا د تبصرې وړ دی.
مننه اغلی کړوخیل، تاسو د پاکستانی جنرالانو سیاست ته اشاره وکړه، د افراسیاب خټک څرګندونې په دې اړه لرو خوړانې به په خبرونه کې له تاسو سره شریک کو. د انصاری صاحب نظر کا وخت، انصاری صاحب تاسو ته دغه دی کابل او اسلام آباد په یو بل باندې د تورونو مسله څنګه ښکاری، موضوع او د قضیه په کومه خوا روانه ده؟
تاسو درنو مېلمنو همکارانو عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې کابل کې د نوې حکومت ایجاد نو وروسته په لومړی کې د پاکستان او افغانستان اسلام‌آباد او کابل اړیکې تر یو اندازې ښې وې، او داسې انګېرل کېده چې دا اړیکې به لا پسې پرمخ لاړې شي، حتی په نړیواله کچه به د اسلام آباد چارواکو د افغانستان د سه حکومت لپاره د لابۍ هڅه کوله، هغوی د هغوی بهرنیو چارو وزیرانو اناره باندې کار چې بهرنیو چارو په برخه کې یو بل پوسټ ایجاد کړو، دغسې د هغوی ځانګړو استازو نورو خو ورو ورو دغه موضوع کړکېچنه کېده، د ستونزو په طرف مخته شوه او تر دې حد راورسېده چې تېره اونۍ دا غږ هم دوی پورته کړ چې هغه برید چې د چینایي انجینرانو پر موټر شوی و، دغه موټر په افغانستان کې تنظیم شوی و او له دې ځایه رهبري کېدو. د دې تر څنګ د کی ټی پی په په کابل اچول کېږي، ځینې نور فعالیتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کېږي، پاکستانی چارواکي خصوصا استخبارات او پوځي تر دې چې د بلوچستان د ایالتي حکومت ځینې چارواکي هم په افغانستان تورونه پورې کوي. موږ فکر کوو چې دغه ستونزه نه د افغانستان په ګټه ده چې لا پراخه شي، او نه هم د پاکستان له دې ګټه کولی شي. پاکستان به هرومرو د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره چې دوی اوس په نړیواله کچه خپل باور د لاسه ورکړی، نه آی ایم ایف پرې باور کوي، نه نړیوال بانک، نه د نړۍ کوم بل هیواد چې د دوی سره د کلونو کلونو او یا د پیدایښت نه تر اوسه پراخې مرستې کړې وي، که هغه ستراتیژیکې مرستې وي، که هغه سیاسي او نظامي وي، او که هغه هم اقتصادي او مالي مرستې وي، د لاسه ورکړي. نو فکر کوو چې د دې لپاره چې نوې فکر نوې تاثیر پیدا کړی او نوې پروژې واخلي، په دې خاطر دغه ناندري
پنځه مننه سری صاحب. البته آی ایم ایف له پاکستان سره منلې ده چې سباندې یو میلیارډ ډالر ورتور کړي، خو پاکستان هڅه کوي چې شاوخوا 8 میلیارډ ډالر نور اوږدمهاله پورونه له آی ایم ایف ترلاسه کړي. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان د پوز د ویان جنرال شریف څرګندونې لرو چې د سیشن بي پروژې په اسلام آباد کې وکړي. د دې خبرو یو برخه راخلو، د په یو ډیر اوږده خبری کانفرنس کے برخہ خستے و جنرال شریف ہوئے
26 مارچ 2024 کو صبح خیبر پختونخوا کے علاقے
2024 میلادی کال دے مارچ میاشتے پرش پرش وشتہ منیٹا دے خیبر پختونخوا پ بیشام سیمے کی یوا غمون کی پیش اوسوا د چنئی انجنیرانو یو موٹر چی پ د سوبن کی کار کاو د زن مرگ بریت شکار سو پ پیشہ کی 15 چنئی او یو پاکستانی و گڑے و جل سول د دے حملے ارتباط لا افغانستان سره پیدا سو او دا حملہ پ افغانستان کی پلان سوی وا دغه حمله کوون کی افغانستان کنټرولیدل، ځان مرګ بریدګر هم افغان وګړی وو
او خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
مایر سپ په دې برخه کې چې اسلام آباد څنګه د چینایي انجنیرانو تور په افغانانو پوری کړی دی، ځکه چې تر دې مخکې په کراچۍ کې هم چینایان په نقشه سوی دي، په بلوچستان کې هم څو ځله په نقشه سوی دي، او تنها سش کال نه، په تیرو کلونو کې هم په چینایانو باندې د پاکستان دننه حمله شوې دي.
د دې محترم خبر خو ما واورېدلې، په سیاسي پروپاګاندایي انداز کې دا مسله وویلې، خو د تحقیقي بوتنې کور شي د تروریزم فلسفه چې د تخریب دی. دوه ډوله تخریب لري، تروریزم یو د باندې تخریب لري، یو داخل. نو کچېره دا مسله د افغانستان طرف هواي، نو باجود پاکستان اول د نور ګاونډیان د افغانستان نه پازاب نه دي، یعنی تروریزم د باندې ول نور تخریب نه لري، او په داخلي بوت کې ول د عملیات په داخل د افغانستان کې نه کیږي. ځکه ما وویلې چې تروریزم هغه اصلي تخریب په داخل کې دی. یعنی د دوړه فلسفه د تروریزم دوی ته راځي. د بل طرف نه هر هیواد ځانته یو حاکمیت لري. دوی ولې یعنی دومره ضعیف انداز خګيږي چې خپل حاکمیت خپل د سوالاند راولي. یعنی دوی دغه د امنیتي ارګانونو دوی څه کوي چې یعنی دوی زی امنیت نشنی ولای کچې د سبا د افغانستان نه د چین نه یا د بل هر نه د باندې عملیات کیږي. یعنی دوی دغه مخ نشنی ولای. نو دا مسایل اکثر یعنی دوی ته متوجه کیږي. او د بل طرف نه د پاکستان دغه مشکل چې دی د افغانستان سره نه ده. د دوی نه دغه ټوله منطقه د سیمه ځنې پازا دوی د هند سره مشکل لري، دوی د ایران سره مشکل لري، دوی د چین سره مشکل لري. او عملا دا هیوادونه دوی نه پازاب دي، دوی نه تشویش لري، دوی سیاست نه. او د ټول نه خطرناک ده چې دوی په داخل کې مشکل لري، دوی د بلوچ سره مشکل لري، دوی د پښتون د قوم سره هلته مشکل لري، سرکوب سیاست لري. نو دوی عبادت کتلو او ورته وګورو یعنی پروپاګاندا داس کې کچیر مطرح شي کېدای شي ځکه دا ځینې هوادونه چې د ارزښونو خلاف یعنی غیر اخلاقي سیاست لوبي دا مسایل مطرح کوي. هغه منطق چې واچو سیاسي او حقوقي منطق ته دا مسایل ټول نه کوي.
مننه مایار صاحب. البته تاسو اشاره وکړه چې دوی له چین سره روابط خراب لري، خو تر اوسه پورې عادتا چورته ګورو له چین سره د دوی روابط بهتر دي. یعنی له چین سره د دوی روابط خراب نه دي چې په یو بل باندې تورونه پوری کی. خو د پاکستان تر سیاست پوری افراسیاب خټک ازادي رډو ته ویل چې د پاکستان جنرالان په سیاست نه پویشي. دا څرګندونه سره ور
جنرالان چې دی هغه کلم دومره خيار خلک دی مونږ خو دلته کې لیدل دي زه خو او کافی عمر سلیما یعنی په 1900 بیا کې چې د پاکستان دوه ټوټې کېدو زه ما سلم په خبر پونتون کې او سیاست کې فعال وم. نو هغه وخت مونږه تظاهرات وکړل چې د بنگال کې عملیات مکه وي د پاکستان بلند شي، پاکستان به ټوټی شي، مونږ باندې بندیز ولګولو دولت زموږ په ګوند باندې او یو میاشت پس پاکستان به ټوټی شو. نو یو ور خدای چې جنرالان دومره خیال خلک هم نه وي. دویمه خبره دا ده چې دوی متاسفانه دومره د خارجي او کې گیر دي نفوذ لاندې تاثیر لاندې چې دوی مستقل عمل کولای نشي. نو په پاکستان کې دا مشکل تاسو یعنی 2003 نه تر 2014 پورې تاسو کې یاد شي دا سیمې کله چې د وزیرستان نو نیسا تر سنترال پورې دا سیمې د ترستانو سره نوي د ټي جی پی په نوم د اخستې او افغان طالبان پکې بل باندې دغه لوبه د مخکې کړې و ده. یعنی 2014 پورې دوی هیڅ قدم نه اوچتولو. نو بیا چې ولیدل چې افغانستان نه کوی وزي نو بیا د ترستانو ته څه ونوي هغه ته جارو واغستو، هغه جارو کړل افغانستان ته ټول ولېګل.
اغلی کړو خیل د شغل افراسیاب د خبره چې د 1901 اویایم کال پیش ته اشاره وکړه چې بنگلاديش ټوټه شو، آیا پاکستان له دومره تهدید سره مخامخ دی چې بیا هم دا هیواد له دغه سیو وضعیت سره مخامخ شي؟ تاسو په باور
د پاکستان فوج متاسفانه داخلي او خارجي پالیسي نه دوی ټاکي؟ په ظاهر ان یو ملکی او منتخب حکومتونه شته دي، اما هغه همیشه د فوج تاثیر او فشار لاندې دي. کله صدر اعظم وزل کیږي، کله تبعید کیږي، کله جیل ته چول کیږي. نو هغه یغه یو د زپلو سیاست چې همیشه فوج لري څه فکر کوم چې واقعا پاکستان به ستر ننګونو سره مخامخ شاته دي. دوی هغه سالمیت به هم یعنی یو ټوټه پاکستان به هم له خطرې سره مخامخ شي، ځکه چې کوم هغه دوه ګونه له تبعیزه ډک او ظالمانه سیاست چې دوی له بلوچانو او له پښتنو سره کوي، نو یو ورځ نه یو ورځ به بلوچ او پښتون به دې حد ته رسیږي چې بالاخره خپل حق په غواړي او که چېرې دوی په واقعي شکل نه ورکوي نو ما به وایو چې دوی به خپل هغه جدا طلبي به مطرح کوي او له پاکستان څخه به جلا کیږي. نو هغه ټول هغه غلط سیاست دی چې پاکستان فوج همیشه عملي کوي. او متاسفانه چې سیاسي پارټیانې چې موږ فکر کاوه چې دوی به څومره قوي وي، دومره به څومره پخې وي او ژورې به، متاسفانه اوس ورځ تر بلې دا برملا کیږي چې څومره د پاکستان فوج د دې پارټیانو په اعتبار کولو کې، په تصیف کولو کې او په لوبولو کې فوج رول لوبوي. نو هغه کوم کارم چې مثلا دوی د پښتنو سره او یا د افراطي ډلې سي وروزل دي لپاره چې یو خو تاسو وګورئ چې خپل مولانا فضل الرحمن وویل په خپل بیان کې څو ورځې مخکې چې تر ډیر زره کسانو پورې د په افغانستان کې جنگولې دي او د چشې لپاره ولې دا کار کوي. دا مداخله نه په ګاونډي ملک کې یا هغه ډلو ټپل چې د حکومت په وړاندې جنگیدل هغه دی په خاوره کې ساتل او څومره افغانستان حکومت ورته په اسلام التماس وکړل چې ما سره دوی د همکاري وکړي د په اسلام د پیښې باید بند شي یا د جګړه باید بند شي مذاکرات وشي مو کله هم فوج دا کارونه کوي خصوصا هغه بدسترګي چې باجوه په اخر د مخکې د سقوط د جمهوریت کې وکړل نو هغه خو افغانان نشل یاد وتل نسی وستلی خو اوس وګورم هغه حاله په دوی باندې راغلی هغه افراطیت چې دوی ورزو په دې کې چې هم افغانستان نام نه کېږي او په زمن کې فکر کاوه چې په دې شکل به هغه انګیزه د خپل حق غوښتنه یا د قومیت یا د خپل خاورې به دا بور نه اخیستل کېږي ځکه چې دوی یېره لري له پښتنو نه همدارنګه له بلوچانو نه نو زه فکر کوم هغه افراطیت چې دوی ورزو بیرته پایله دوی ته رسیږي او دغه غلط سیاست اوسې باید فوج جواب وای نو دی خطر فوج ډیر ډاری کې نو دا پړه په نور اچوي
مننه
ازادي په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني سپه دولس شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري د خبرونه د فیسبوک لاله په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي د فیسبوک لاله جن اوریدونکو شیراخا کریمی سلامونه راستولې دي عیسی خان مومند هم سلامونه د دوی سلامونه ته وعلیک خو سپینتاج یا خبره کړې ده دی وای چې دا اوسم د عربستان استازي په پاکستان کې د هلته پنګونه کوي انصاری سره د پاکستان د عربستان تر پنګونې پورې چې په بلوچستان کې ژمنې کړې چالتبه پنګونه کوي تر اوسه پورې لا قراردادونه امضا شوی نه دي څه فکر کوي چې عربستان څو غواړي چې په بلوچستان کې پنګونه وکړي
موږ فکر کوو چې عربستان به هم د چین په څیر د پنګونې اراده لري او هغه بریټونه چې په چینایانو تر سره کیږي دوی به له دې عبرت واخلي او ممکن ډیر زر په شا شي کله چې هم هلته د بیلتون غوښتونکو د مایل خلاف البته بلوچ بیلتون غوښتونکو یا هم د پښتنو د ځینو حرکتونو او خوځښتونو یا هلته د سندیانو چې موږ او تاسو په سند کې د مهاجر قومي مومنت فعالیتونه ګورو او هم د سند دیش په نوم د بیلتون غوښتونکو فعالیتونه لري په خوا د دوی تاریخي پس منظر ته وکتل شي هر هغه حرکت او فعالیتونه چې د دوی د دایو سره الخ نه لګوي هغه د تهدید سره مخ شوی بلوچستان کې په خوا هم هیڅ داسې هیواد نشي تر سترګو کې دی چې دومره لوی پنګونې کړی وي موږ او تاسو وینو د سیفک دغه د ون روټ ون بیلټ کم پروژه چې د چین په څیر یو لوی هیواد چې په نړۍ اقتصادي خماران زی او راځي دغه خمار چې دوی روان کړی او د ګلګت او چترال د لارې تر ګواتر پورې دته په مخ ډیر پراخ خندونه راولار شو وی تقریبا د شفکتل وی 1 میلیارډ ډالر یا تر دې هم د ډیری پنګونې اراده درلوده خو اوس ګورو چې په ګوادر کې له پراخ بریجونو سره په پرلهپسې ډول مخ کیږي په سند کې مخ شو په بلوچستان کې مخ کیږي دا د اوس په خیبر پختونخوا کې امر باندې بریجونه پیل شوي دا دوار خلری یا خدا دا چې پاکستان د ماغه توکي د تیوریو په اساس د خپل پخوانیو بازارانو یا او چې وسنی او سی هم بازاران دي د انګريز او د امریکای د شو او یا د وېد لمسولو په اساس چین ته غواړي دغه تهدیدات مختکی او ترڅنګ افغانستان بدنام کړي چې د چین سره له نږدې کاته خلاصي دغه سی په روسیا کې کوم بریډونه شي او په هغه د ستورنا ولګول شو په ایران کې کوم بریډونه شي او حال دا چې نړۍ هم پدې پويږي افغانان هم پدې پويږي او په خپل پاکستانیان هم پدې پويږي چې وا تور دا شي دي سپینې دي نو موږ فکر کوو چې د سعودي عربستان پنګونه به دومره جدي نوي دومره پراخه و هررخیزه بنوي لکه چې کومه اراده درلوده
مانانه انصاری سپ د سپیک یا ل چین سره شکم تړون د دوی پیغه باندې ویل شي وي چې سباند شپته میلیارډ ډالر به ولګول شي، خو تر اوسه پورې سباند شل میلیارډ ډالر په یو ډول باندې چنیان ولګول دي، او دا کار دغه د سباند لاسکاله وشو چې دا پروژه یو څه ټکنې شوې ده. خو البته یو یادونه وکم چې عربستان هم د میلیارډونو ډالرو د پنګونې خبره کړې ده. یو تحلیلي مطلب څور زمخ کې ماول بس په یخه کې د ته اشاره کړې و، متاسفانه هغه د لیکوال نوم مهیر ده په لویدوزو چاپی خبرونه کې دا مطلب خبر شوی و. هغه دا ویلی و چې سعودي عربستان د دې په لټه کې ده کچیرته ایران د یمن لاري د عربستان په جنوب کې په دوی باندې فشار راوست، دلته به د ایران په جنوب کې له بلوچستان دوی په یو ډول استفاده کوي. البته دا د هغوی شخصي نظر ما یار څه فکر کوي چې دغه یو څه هم شته پکې او کنه سعودي عربستان غواړي چې له پاکستان سره ډیر نږدې روابط ولري او لري هم؟
دلته د چین مثلا مطرح شو، د سعودي مثلا مطرح شو.
بله،
د چین تجارتي سیاست ته چې ډیر کم هیوادونه دغه نه زه تاسو پوښتنه وکړم.
او مهرباني،
ډیر کم هیوادونه د سدي چې چین چیرته سرمایه‌ګذاري کوي دوی زره نه په خسته ده، ځکه د چین د سرمایه‌ګذاري د سده چې حتی دوی دغه آشپز او دغه کارګران او د مسر د ځان سره وړي، او په یو اتاق کې د چین سیاست د سده تجارتي چې په یو اتاق کې شل نفر هم همزمان چې کوم ځای کې یو نفر ځای دی ژوند کوي، یعنی ډیر جزئیات به متوجه دي کوم چا چې ور سره تجارتي ډیل کړای باید ډیر احتیاط سره وشي، ځکه په دې ځنه ګټه نشي اخستی. او د سعودي تجارتي سیاست خو داسې چې دوی په داخلي مسایل باندې منابع باندې دی هغه دی وابسته دي، یعنی دغه نفت او ځنه دغه مذهبي مسایل چې د دې ډیر ګټه نه اخلي په دې نفت نه اخلي، دوی تجارتي سیاست نه لري. دوی نه دا واضح کیږي چې دوی دلته د اتحاد خبره پکای چې دوی دلته سیاسي اهداف لري، یعنی دوی د دې علاقه نه لري چې پاکستان دوی تجارتي ګټه واخلي. او د بل طرف نه موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې پاکستان وکولای شي د خپل داخلي منابع یا تجارتي منابع استفاده وکړي، او دا د موږ په خیر هم ته کېدای شي دوی په خیر خو وحت نیوي. داخلي منابع دوی مشخص دي، دغه نه کوي شو سرمایه د ځمکه د ټکنالوژي د مدیریت او د نور مسایل دي، یعنی دا مشروع لاري دي. خو متاسفانه د پاکستان دغه د عایداتي سیاست په وایز دوی منابع ته وی اصلي اقتصادي منابع ته دوی تروریزم او دغه جنجال جوړول باندې تاکید کوي، او دا واضح خبره ده. اگر چې ما مسلک سیاست ده او د علمي نگاهونه زفه دی باندې پیګم، خو په هر حال کچیر دغه معنویات او اخلاق د سیاست نه د تجارت نه حتی د علم نه دا واخصل شي، دا وضعیت بحران طرف ته وړي. نه به دا سیاست د پاکستان په ګټه، یعنی ټول نه غټ متضرر پاکستانی، او نه دغه د سیمو کوم هوادونه یا موږ چې دغه سره متاسفانه طرف یو، او دغه کلونه د موږ نظامونه دوی نه متاثر دي او اوس هم منفي سیاستونه لري.
مننه مایار صاحب. اغلی کډوخیل ک ستاسو نظر پرې برخه کې پلانډو واخلم، بیا به اوریدونکو ته مخه کوچه هغه هم ځنې پښتنې لري. څه فکر کوي چې عربان ولې په پاکستان کې خصوصا سعودي عربستان څه دلچسپی لري چې په پاکستان کې پانګونه وکړي؟
ګوره شبل ستا سره یو ته اشاره وکړه، کله چې پاک نه واخلو یو غته مور ته اشاره وکړه چې څنګه چې پاکستان یو غلطه لوبه د شروع کړي د بلاد کلنه کلنه منفعت هم اخلي، یو طرف ته مثلا امریکا سره همکار دی او پارتنر دی، استراتیجیک پارتنر شوی، بل طرف ته مثلا چین ته خپل غیږ خلاصي او د لوی سرمایه گذاری هوکله وسره کړی ده. نن سی پاک چې له ستون سره مخامخ شوی دا چې دغه د استخباراتي لوبې یو پایله ده چې دوی نتیجه ګوري. نن چې نه یو ځل کېږي زه فکر نه کوم چې د افغانستان باید مقصر ووسی، دا باید پوه شي چې هر څه چې د امریکا د ګټو د غوښتنو په خلاف وسی پایله به همداسې چې څرنګه چې سی پاک له اوس ستونزې سره مخامخ شوی. په عین شکل باندې ګوره سعودي عربستان هم کوم هغه مذهبي افراطي رقابت سي هغه سیاست سي ورته چې یو ایران د پاکستان په شکل سي هغه شروع کړی ده په مختلفو مملکتونو کې د شیعه ګروپونو جوړوي په شمول د پاکستان کې. نو مطمئنه اوسئ چې نن او د عربستان په خلاف کاروي یا مثلا د افراطي سنیانو په خلاف کاروي، نو هیڅ امکان نه لري چې دغه سرمایه گذاري د اقتصادي ګټ تر څنګه هغه یو سیاسي او امنیتي ګټ ونه لري. ان عربستان خصوصا د نوي شاهزاده سره یو رقم پیسې هغه ان مختلف نوې لدیدګا سره ځینې کارونه شروع کړي. په همدې رقم غواړي چې هغه یو نو محدودیت هم خپل حریفانو ته چې هغه جملې څخه مثلا ایران د ایجاد کړي. معلوم ده دا کېدای شي چې ډېر یو ستراتیژیک سرمایه گذاري وي چې د مالی ګټې تر څنګه مثلا کېدلی شي چې د ایران په خوا کې د شتون ولري، او په همدارنګه د ایران د نفوذ او د هغه محدود کول او همدارنګه تهدید کول لپاره یو زیری اوسیږي. نو دا سرمایه گذاري د اقتصادي مسل تر څنګ یو سیاسي او همدارنګه یو امنیتي سرمایه گذاري ده.
مننه.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو ته په مخه کو آزادۍ په چپو کې پروگرام په منځني صف 12 شپږنی ویب ټوله افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروگرام د بحث موضوع مو ده د افغان طالبانو اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان روابط او اختلافات. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې شینکی کړو خیل صدیق منصور انصاری او داود مایار ته بلنه ورکړی ده. او ریزون کوته مخه کو مهرباني وکي تاسو په خبرونه کې راسره است.
بلې شبر تاسو محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به اسد الله د تلم به هلمند ولایت څخه
شرخ لري اتل صاحب مهرباني
مننه الله دې خوشاله کړي. شبر تاسو محترم سلام هلمند او تمام خدا دې وکړي چې شبي شبر تاسو محترم را بسو د پاکستان او د افغانستان په اړه باندې به مثال د خبرې د چولن نظر درکم. خصوصا پاکستان همیشه شبر تام محترم د افغانستان دغه څخه غلط استفاده کړي د دم ساتوب حق نه یاد کړي. شبر تام محترم که په وسو حکومت کې که په تیر حکومت کې شبر تام و چې به دا داوا کوي چې مثال د خبري په افغانستان کې د ټي ټي پی چې د بریدونه چې په پاکستان کې د افغانستان سره تنظیمي جدا بالکل نظر دی. یعنی د تل دی دا چې دغه یو بیل ګوښه شبر تام محترم چې مثال د خبري دلته ټي ټي پی مثال مرکزونه لري یا دلته په تنظیمي نه دي زمږ د دې د چارواکو څخه مشتنه ده چې مثال کچيري تیس واکان پر اکای کو باندې دا خبرې کوي چې د ټي ټي پی سره نو خوښه دولت هغه ځای نه وروښه چې دولت دلته خپل مثال د خبرې جام پورته کوي یا ګیر کوي یا دلته خپل سزا ورکوي یا صرف لاس باندې درک شبر سبب نه دغه شنه عادت دی چې شبر سبب د دواړو مملکتو ته مابین راځي ته ډېر خرابې اول دا مثال دا اوس د ملمنیا څخه تاسو نه وکړي مثال د پاکستان او د عربستان چې مثال د خبرې دغه دغه چې تجارت ته ولیدا سره دی د شبر صاحب د پاکستان هغه سرک نیول چې د مر په خبري پاکستان ته دی اول د پاکستان هغه تعلیم یافته خلک چې شبر صاحب محترم موږ دغه معلومات په لورو دورې ته سعودي عربستان کې په کارونو باندې بوخت دي. موږ د سعودي عربستان او د نورو مملکو سره غوښتنه ده چې مثال افغانستان کې پنګاون دی وکي او په افغانستان کې ان شاء الله تر وخت پورې امنیت کې مثال غټ غټ فابریکې د نړۍ جوړې کې کارخانه جوړې کې نسبت و اطیر حکومت ته شبر صاحب محترم وځي ته په دغه افغانستان کې ډیر امنیت تضمین کوي دغه نو نظر شبر صاحب
مننه. خیر یوسی بل اوریدونکو کتاب وکړو آزادۍ په سپوږ پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره اوسئ.
السلام علیکم شبر صاحب تاسو تاسو ملمنو او د ازادي رادیو ټول او دونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. اجي توفیق د زابل ولایت کې شاجوی له ولسوالۍ
شرف دی. اجي صاحب مهرباني
مننه. موږ په دې روابطو د پاکستان پر داخلي موضوعات باندې لړ نظر ورکوم یا به وښتنه هم ولرو. نو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ خو په خپل مابین کې د جنگل ټي ټي پی سره جنگ د خمر اریانی سدي دونه فشارونه وي او دونه ځان غټو تشکاری او اټمی قدرت ځان بولي او د ټي ټي پی مخنیوي نشي کولای او د غو حملات ورسره ورځي تیږي او د دې عسكر هر ورځ مړی. نو دې باید په دې کې چې دې اقدام وکړي او د پردې د افغانستان پر طالبانو یا پر اسلامي امارت یا د افغانستان پر حکومت باندې نه اچي ځکه سپتیر اداره کې یا په جمهوریت کې هم د دې دغه حال وو اوس هم دغه حال ده. نو دې په خپل بیکاره دي ضعیف دي اقتصادي خراب ته مشکلات سره مخ دي. نو دې نشي کولای چې د دې مقابله وکړي او دې باید د افغانستان د طالبانو سره د خبرو له لارې لار برابر کړي چې شروع خود نه جوړیږي چې شروعونه نورو تیر جمهوریت ته هم وهل. نو دې باید د ډیپلوماټیک لارې او د نیک لارې ځکه چې وایو چې په لاس لا شي ضرورت نشته. نو دوی باید داسې کارونه وکړي چې هغه د دوی په ګټه تمام شي. او پاتې شو موږ د محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې آیا د پاکستان ټي ټي پي طالبان څومره قدرت لري او آیا دوی له بلوڅانو سره لار لري او له هغو سره د جنگ کې یو د بل روابط سره لري نه لري او مخالف دي که د دوی اړیکې څنګه دي؟
مننه مننه حاجي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخته ور بشو میلمنو ته. ما یار صاحب پلانډو کتا سو دا جواب کوي د حاجي صاحب ورسته خبره
د حساب نظریات او د بدر خو ما نظریات یو د احترام وړ احساسات هم قدر وړ دي او دا چې د دې نظر وو دا یو پښتنه یو کله
البته دا خبره وکړه چې ټي ټي پی څومره قوی دی او ټي ټي پی له بلوچستان سره څه ارتباط لري. له بلوچستان سره خو یو خبره ده او راپورونه پورستوي چې خبره شوی و چې د بلوچستان دا د بیلتون غشتون کې غورځنګ یو مشر هم چې د ټي ټي پی مشر بلل کیږي د ایغه نوم دی شاهین بلوچ. البته په خو د سچنه وو د راپورونه خبره شوی چې دوی سره په ارتباط کې دي. مایر صاحب مهرباني
د قدرت په زنګانه خو کده سو یو چې دا دغه مذهبي جوړونه چې دوی عقیدوي جنگ کوي او دا به یعنی ډیر مشکلات کې دای شي جوړ کی ځکه دوی د دې یو نفر ماډل د دې چې د لاس نفر فوج سره دی تقابل وکي او د ور طرف نه د پاکستان د فوج روحیه کاو کتل شي یعنی په تعریف کې دوی یعنی د سډیر هغه د فعال یا هغه نظامی کوم همت چې هغه په دې کې نه دیل کیږي نو دغه نه غواړم ورته مشکل جوړ دی شته بل نه غواړم کچېر اقتصادي مسله وکتل شي د پاکستان نظام او د جنگ ډیر پر مصرف مسله ده یعنی د دې نه غواړم د تضعیف کی او د روابط مسله خودسته چې چکله دشمن مشترک وي دلته اوټوماتیک ډول هغه راځي یو وحدت راځي یعنی امکان لري چې دلته ډېر نور د غړل چې دي سره متحد شي نظام مقابل کې او کچېره د پاکستان نظام ته کتل شي مخکې د نظامی مسله مطرح شوه شي برشید دا یو مقوله مطرح شوه د سیاست کې وايي په باسوادانو کې د تورونه بي سواد خلک شي هغه د نظامی بود په خصوص پاکستانی نظامی چې دي د معنویات او اخلاق نه لري خلک نو دې هم اخلاق نظر کې نیسی او هم دوی د منطق نه کار نه اخلي ځکه د افلاطوني نظریه ده چې وایي دوی د احساساتونو ډیر کار اخلي د خپل دې د ناکامۍ باعث کیږي او د بل د دوه نه کار ته وګورو یعنی تحلیلګران له نظر پاکستان یو فوج یو چاوک باندې کاریږي د یو چاوک چې هوادونه د نړۍ هوادونه یا برخدرتونه د دې نه کوي شي چې هر شي فکراو نيسي حتی مفتي کوي شي فکراو نيسي جنرال کوي شي کوي نيسي او سیاستمدار د پاکستان کوي شي فکراو نيسي او د خپل حریفانو مقابل کې استعمال کوي.
مننه مایر صاحب. د مخکې د پاکستان او د چین روابطو ته اشاره وشوه خو په ورته وخت کې پاکستان له لیبیا سره هم شراوابط لري خو غواړي چې لچین هم راست ترلاسه کړي. افراسیاب خټک وایي چې په دې کې یو ډول تضاد موجود دی د سرګندونې سره ور
دې تضاد دی او پاکستان ته لوی مشکل دی دغه تناسب او توازن به څنګه ساتي د دې واړو کې او دا چې د پاکستان چې غرب سره امریکي او تاریخي او وګړي اړیکې دي هغه یې جوړونکو کې ور جوړول کو سره چې دوی کو سره غرب کومه کړی دی نو هغه چې د غرب وایي دا خو زموږ خپل ځای دا به څنګه چین ته ځي چې دې چین ته یو قدم نږدې کیږي هغه وته چې موږ 100 کیلومتر لري شوي هغه موږ هغه خشم کوي هغه موږ هغه بیا هغه امکانات لري دا صندوق کې واجب بین المللي چې پاکستان ته پیسې ورنکي نو بیا رسمن ورشکاس پیدا نه بیا وسکي نو لہذا مشکل صورتحال کې د پاکستان دی کې شک نشته.
هغه لیکړو خیر څه فکر کوي چې پاکستان لکه څنګه چې خټک صاحب وویل پاکستان په یو تضاد کې واقع دی د غرب او د چین ترمنځ او کنه پاکستان کول شي چې د غانډول وساتي لکه څنګه چې په تیرو کلونو کې ساتلې او تربیه بریده
خو زه فکر کوم چې تیر وخت مختلف وخت ځینې مسائل چې چین هغه په مسله کې یو اندازې کې د شی مسله موافق به وي یا عمره شدید مخالف بنو اما اوس یو د سیاسي حالت راغلی دی چې پاکستان دوه انتخاب نشي کولای چې هم منطقه خوشاله وساتي او په اصلاح هم د منطقه نه لري غرب نه لري چې همیشه دوی ته ډالر لګلي دي الته سرمایه گذاري کړي امکانات او ته برابر کړي دي اقتصاد هم د بهرني کومکونو باندې په استخباراتي او نظامی کومکونو باندې ولاړ یو حکومت دی. نو زه فکر کوم داسې یو حالت راغلی چې دغه ډول ساتل به ورته ډیر آسان نه وي. کوم غواړي کوم نه غواړي او دوست به د لاس ورکړي، یا به غربي نړۍ نه به لرې کیږي، هغه ډالر په نور غوته به اصل غسره به خدای پاماني کوي، او یا داسې واقعا چین ته به نږدې کیږي، او په هر قیمت سي د چین هغه برنامې چې دی اقتصادي برنامه هغه ته بلبای کوي، او خپل خاور به ورته امنبي تر څو پورې هغه برنامه مخته ولاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو آسان حالت نه، دغه لوبه چې پاکستان تر اوسه پورې په دومره موافقانه شکل مخته بوده کېدای شي چې بملي ټول خصن نربي د غربي نړۍ به یو څه پاسلای مجبوریتونه او چې دوی سره مثلا ډېر جدي نه نیول، ما زه فکر کوم اوسه حالت راغلی چې موضوع به جدي نیول کېږي. اوس تقریبا طالبان مستقیما په تماس کې دي له غربي نړۍ سره، اوس ډېر ضرورت هم د پاکستان رول ته نه دی. نو پاکستان لپاره به سخت دی، او همدا عین شکل به زه فکر کوم راتلونکي به طالبان هم د ستونزو سره مخامخ کېږي، سایه منطقه به خوشحاله ساتي یا غربي نړۍ او یا د غوی ډالر. نو دا یو ستونزه ده چې بل اخر دا ملکونه باید خپل تسامی بونیسي په اخر کې، او ستونزه ده ورته.
او په همدې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم، په روسیو کې ایران بیا هغه د پخوانی قرارداد مسله راپورته کړل، پاکستان سره د غازو د صادراتو په برخه کې وتړون لاسلیک کړي، او ایران په خپل خاور کې د پایپ لاین او هرڅه چې د غازو د تاسیسات منظم کړي، خو د پاکستان د خاور د نن کار نه دی شوی، او د ایران ولسمشر چې پاکستان ته سفر کړي وو دا مسله په یو ډول یاد شو د رسنیو د راپورونو لمخې. خو په پاکستان کې د نن دوی چوپ پات شول، ځکه چې غرب نه غواړي چې له ایران څخه غاز واخلي، اما ځینې عام پاکستانیان یا د ټیټ رتبې چې چارواکي نه دي هغه دا مسله یادوي چې موږ باید له ایران غاز واخلو ځکه چې غاز نه لرو. انصاری صاحب، اسلام آباد ستاسو په باور کولی شي چې داسې روابط له نورو هیوادو سره وو پالي چې د غرب خوښه نه وي او د غزر نه وي؟
بلې، هیڅ کله نه. کله تاسو د پاکستانی مطبوعاتو او رسنیو بحثونه او د پاکستان دولت بحثونه تعقیب کړو، عام ولسی په سردی پوزې تر اغله چې وایي چې پاکستان هیڅ کله خود مختار نه دی، خپلواک نه دی، خپلواک حکومت نه لري، بلکې ځینې لډیر غوښې دا هم وایي چې دا د امریکای او 50 صوبه ده، یا یو 50 ایالت دی، او ټول راج دا وایي چلیږي. موږ او تاسو د جنرال حنیف ګل وینا ته ورشو چې هغه د یوې رسنۍ سره ویلې، زه ژورنالیست ترې پوښتنه کوي چې پروګرام و چې ته د پاکستان لوی درستیز شي د پاوز، خو هغه کار ونه شو. ولې ماګور سپیر په وضاحت سره وایي چې امریکای ونه غوښتل. نو ژورنالیست په ډیره حیرانتیا ترې پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان لوی درستیز امریکا ټاکي؟ هغه ویل نو تاسو څه فکر کوئ؟ دا څه ویل کیږي چې پاکستان جنرالان ټول د امریکای او د برېټانیا په اشاره چلیږي، هغه چې څه حکم او فرمان ورکړي هغه عملي کوي، هغه چې هر خواهش ترې وکړي دوی ورته بلې بلې وایي، هغه دي چې د دوی سیاستونه، د دوی حرکت، د دوی سکنات او فعالیتونه ریموت کنټرولوي، لری کنټرولوي. کله چې د ایران او د پاکستان د سوداګرۍ د تیلو د پایپ لاین خبره راځي، دلته هم د امریکای او د برېټانیا سرونه دي. د دې ترڅنګ کوم غو تاسو تر دې هم مختلف کو، روسي سره هم دوی هڅه کوله چې د تیلو ځینې قراردادونه وکړي، خو دا چې هلته بندیزونه وو یا د اوکراین د جګړې له امله یا هم نور هغه قراردادونه هم ونه شو، او د روسیې له تیلو پاکستان ګټه پورته نه کړی شوه. په لهذا موږ ویلی شو چې پاکستان اوس په یو منجلاب کې راګیر دی، اخوا د هند تهدیدونه، هلته له چین سره د اړیکو خرابېدا یا د چین د پروژو د پروګرامونو خرابېده، او ډیر زندیدل دلته د افغانستان د نوي حکومت سره د دوی د توقو خلاف اړیکې خرابېده، او هلته هم په کور دننه د فراخ فقر، د فابریکو فلجېده، د برېښنا د سنتوکو کمښت، او ترڅنګ هغه فراخ سیلابونه چې
په پنجاب او ځینو نورو سیمو راغله او د دوی کروندې ډېرې زیاتې خرابې کړې. تر څنګ یې په نړیواله کچه د اعتبار بایلل دا د پاکستان لپاره لوی او ستر ګواښونه او چیلنجونه دي چې پاکستان یې په مختلفو ابعادو نه یوازې له رکود بلکې له سقوط سره مخ کړی او په تدریجي ډول د مرګ کندې ته ورټیل وهل کیږي. فکر کوم چې د بنگلاديش تاریخ به یو وار بیا تکراریږي په اوسني پاکستان او دا وار بدلونه بلکې په څو ټوټو بدلی.
مننه انصاری صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د بحث په دې ورستیو کې به د افراسیاب خټک څرګندونه راوخلو. هغه بیا د سیمې وضعیت هغه دی یعنی هیلمن نه دی د خوشبینه نه دی او د څرګندونه سره اورو بیا به پام دی د افراسیاب خټک د څرګندونه په استناد د بحث راغونډ کړو.
وزه نور بخامت پیدا کړي زس دې کنه چې زبر تاسو فکر کوم کنه ګوري چې د پښتونخوا هغه لګا دي نشي او رور وو پنجاب تم لاس وروګه زین بیا به دوی بمبارډمان شروع کی عملیات به شروع کی او زمون خلکو کې د بل ځله کې مروت کې لکونه خلک راوتلی هغه خوښته کوم چې خپل کورونه نوزو موږ نه پریږو خپل کورونه تاسو مونږ به کور کوي بیا نو دا کیسه به شروع شي او د داعش په خلاف کې نه دی بیا خبره تو ده شي چې داعش په کې راګر شي.
شغل خټک دا خبر هم کوي چې البته د خبرو دا برخه مانه و راخست په دې ځخ کې چې د وایسي د افغانستان وضعیت به هم ورسره ګډوډ شي او خراب شي او د ټوله سیمه به راتلونکي کې ګډوډ شي. اغلی کړو خیل که تاسو نظر وخل
معلوم دار د افراطی ګروپونه چې دي د هیڅ م په خیر او په ګټه باندې هغه افراطی ذهنیت سپرات له وزلو له ځپل نه کومه برنامه د خلکو د پارنل لري اقتصاد نه پیوړی کیږي د خلکو هغه مشروع ازادیان نه ورته ورکول کیږي له افراطیت نه کار اخیستل کیږي بل اخر خلک لاس په کار کیږي او جنگ ته مخه کوي کای په سولیز مقامات باندې او مسله حل نسی. همدارنګه افراطی ګروپونه چې هغه پراتلونکي کې بل زاین لري او د خپل د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره یا د تر اخري سلګي پورې باید تلاش وکړي نو هغه به هم لاس په کار کوي او تخریب او ورانګري ته مخه کوي. نو څه فکر کوم چې دا رقم افراطی ګروپونه باندې تکیه کول هغه په اساس یو ابزار کارول تر څو پر دې خپل بخو ته د منطقي استخبارات ورسیږي د یو بدترینه گزینه ده او د پایله باندې هیڅ چا په ګټه باندې وي که هغه په منطقه کې او که هغه د منطقې نه د باندې.
مننه انصاری صاحب که تاسو نظر واخلم تاسو مخکې د اشاره وکړه داسې اټکل کاو چې د پاکستان وضعیت ډیر خراب شي که چیرته د پاکستان وضعیت ډیر خراب شو طبیعي خبره ده چې په افغانستان به ناوړه آثار وي. مخکې مایار صاحب هم دې ته اشاره وکړه اما که چیرته جګړه پراخ شي څه فکر کوي چې د افغانستان وضعیت په هم سره ګډوډ نشي؟
ضرور که چیرې هلته په پاکستان کې د غسی استبداد حاکم وي او د بیلتون غفتنې حرکات او فعالیتونه او جو اخلي د هغه ظلمونو په اساس چې پنجابیانو په پښتنو بلوچو سندیانو سرکیانو نورو قومونو کې دغه کرکه نفرت بلا پراخیږي هلته به نه یوازې د پاکستان په ولسونو او قومونو کې بلکې په سیاسي قشرونو او دغه سي په پوځ او استخباراتو کې هم ځینې هغه جنرالان مسولین د فرقو قومندانان او یا هم افسران چې هغه د پنجابی افسرانو له ناکردو ظلمونو او جنایاتو ډیر ښه خبر دي هغه به هم له خپل قومونو سره ودرېږي تر څنګ به یو شمیر هغه چې په اسلامي فکر روزل شوی او کلونه کلونه یا عمرونه یې نور د نورو ملکونو ځینو ډلو او ګروپونو ته د اسلام د اسلامي نظام په روزنه یا همکاري یا ګډ کار کې برخه اخیستي او دا غوی فکرونه همدغه چې جوړ شوی دي هغه به په پاکستان کې د اسلامي نظام په فکر چې جوړ شوی هم په هم دین مو چې پاکستان کا مطلب کې الا اله الا الله لا اله الا الله چې جلاشوم هدف یې دغه وو، دوی به د ټي ټي پی او د زینو نورو هغه چې دلو اسلام پالو دلو سره او ګروپونو سره چې هغه په پاکستان کې د اسلامي نظام د اسلامي عدالت او مساوات غوښتون کې دي او د هغو خپلو قربانیانو او مشاهیرو چې هغه د انګریز خلاف د مجاهدی وکړي مبارزه وکړي او غوښتل چې په لوی هندستان اسلامي نظام بیا اعاده شي، لکه څنګه چې 1900 کال هلته د ایست انډیا کمپنۍ دراتګ نه او د انګریز د لومو د خبرېدانه مخکې وو. مګر د جناب په پوسټ کې د انګریز د دسیسو په اساس هغه فکره کامیاب نه شوه یا پرې نه ښودل شوه. یو ځلې پاکستان د هند نه جلا کړو، 200 میلیونه انسانان هلته پاتې شوه، څومره دلته په بنګلادیش او اوسني پاکستان کې را جلا شوه، بیا یې دا څو ټوټې کړو. نو هغه فکر هم لا ورو ورو هغه سپرغې چې پاتې وي هغه راګرمیږي، زلیږي، هغه فکر هم پر ځواندی کېدا دی. نو دلته اوس څنګه او تاسو وینو چې څو بودیز حرکت روان دي، د اسلامي فکر او نظام، قومي افکار او هغه ظلم او ستم چې هغه روان کړي، یا د امریکا او د برېټانیا د جګړه د وټلو افکار چې په ځوان نسل کې روان دي، موږ فکر کوو چې دا به ستونزه راولاړي. خو افغانستان کې که افغانان یو موټی وي، دلته یو مقتدر نظام وي، دلته انارشي نه وي، دلته د خلکو
سړی صاحب مننه هم دې ته بیا راځم چې افغانان باید څوکي. انصاري صاحب مننه دې ته راځم چې افغانان باید څوکي. خو دې مایار صاحب نظر که زه واخلم، مایار صاحب، انصاري صاحب هم ځینو ټکو ته اشاره وکړه. په ورته وخت کې د راپورونو تازه ترلاسه شوې دي چې فرزن په دیره اسماعیل خان کې د نجونو یو مکتب په بمونو الوسولې دی، یعنی داسې افراطي حرکات هم هغه خواته شته. څه فکر کوي چې د پاکستان وضعیت که پسې نور خراب شي په افغانستان به تاثیرات ناوړه نه وي؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، خو لږ په تفصیل لطفا.
مون په دې پیګو چې د پاکستان ضعف یا د الټا چکل نظام ضعیف دی د موږ په ګټه نه ده. متاسفانه د پاکستان خارجي سیاست د څه ده چې چکل د افغانستان نظام ضعیف شي، دا د فکر کې شي دوی په ګټه ده، چې متاسفانه دوی په ګټه نه ده. خو ځین په ول دي د فکر کې، یعنی د خپل سیاسي خارجي سیاست د فکر کړی چې د افغانستان نظام ضعیف وساتي یا د تل د دوی د تداوم نه جلاګری وکړي. کچیر دې داخلي مسالې ته وکړل شي، د خټک صاحب اشاره هم دې طرف ته و، دوی نه تنها په نظامی یا امنیتی مشکلات کې د تنظیم د جریانات سره دوی مصروف دي، دوی هم افکار کوم د دوی د نظام په اخلاقی بود کې، په مذهبي، په دینی بود کې. تاسو ګورئ په دې ورځو کې دا هغه مسله د صدیقي خور موضوع مطرح ده چې یو ځل، یعنی دوی هغه پاکستانی غیرت، افغانی غیرت خو نشه ورته ویلی، خو هغه پاکستانی غیرت، دوی پنجابی غیرت، دا اجازه دوی ته ورنه کشیده یو ادعا وکړي چې د خور غم وخوري. خو دا تلاش د افغان ورور، د افغان ورور له طرفه کیږي تر څو چې د خور غم وخوري او د هغه د بند نه آزاد شي. او یعنی دوی په ډیر آبادو کې، یعنی د رکود سره مخامخ دي، د مشکل سره مخامخ دي، او مونږ دی افغان په صفات دا ورته وایو چې، یعنی تاسو ضعف دا د مونږ په ګټه نه ده، د مونږ ګټه په دې کې ده چې دلته منظم نظام
هم دې ګټه ته راغلم. څو باید افغانان وکړي چې له دغه شخړو کې خوندي پاتې شي او د افغانستان په خیر وي؟
بالکل. خو یو مدیریت ته راسته خارجي سیاست کې، دغه خارجي سیاست چې اوس په کوم نړیواله کچه حاکم ده، د ریالیستیک سیاست وایي، او په دې کې د ارزښونو دا مسله ډېر نه وي، او دلته دا موازی ګټه ډېر نه وي، دته یو مدیریت ته ضرورت دی. نو ته ډېر کچه پورې مخکې خټک سوي، او بل نقطې ته هم دې مورد کې اشاره وکړه چې ممکن ګاونډیانو ته مشکل جوړ شي. یې دې مسلې سره ډېر سره موافق نه یم، یعنی موږ ته مشکل په صورت کې جوړېدای شي چې موږ یو ضعیف حاکمیت یا نظام ولرو. حد اقل په امنیتي او دفاعي او په استخباراتي سیستم کې د موږ نظام ضعیف نه ده. موږ یې په خپل دغه 50 کلونو کې، یعنی موږ داسې نظام لرو چې یو سرتاسري حاکمیت حداقل
ته خو دلته معیار صاحب معیار صاحب وبخشي، مثلا د افغانستان د صادراتو یو ډیر لوی مرکز پاکستان دی چې میوی الته صادرو دی افغانانو دی درملنې مرکز پاکستان دی دی افغانانو حتی هغه افغانان چې افغانستان اوسي هغه اول پاکستان ته ځي پاکستان نورې دنیا ته اوسي یعنی په مختلفو برخو کې په پاکستان باندې اعتکا په مينونو افغانان په پاکستان کې ژوند کوي نو که چېرې د پاکستان وضعیت خراب شي بیا هم تاسو فکر کوئ چې افغانستان به متاثر نه شي
تجارتي بود کې متاسفانه مونږه صادرات کم واردات هم دي همیش دا مسله یادیږي د یو اقتصادي بحث او خصوصیت د سیادیږي چې یعنی په دې کې موږ مدار کیږو ګور د اقتصادي نگاهه ګټه هواد کوي چې کوم صادرات کوي مخه صادرات نه کوي مخه واردات کوي نو کچیر دلته کوم بندیز راځي مشکل خو دوی ته متوجي کیږي دا یو مسله او د بل نگاهه کې اقتصادي فضا کې یو مسله ده چې تمدنونه یا پیشرفتونه په هغه هوادونه کې راځي په کوم ځای کې چې مشکلات او سهولتونه وي
بله
کوم ځای کې چې ټول سهولتونه وي البته تمدن یا پیشرفت مست نه راځي دي امازون ځنګلونه دې مثال دی چې البته ټول خوراک او پوشاک او ټول مسائل میسر وو دا باعث شو چې یعنی د خلک 2000 3000 کال پاس پاتې شي په کومون اولیه کې تقریبا په دې سم کې پاتې شي یعنی دا چالشونه دی او قدرت باعث هم کیږي او د بل بوت نه کچه او کتل شي اعتکاف په یو بل په یو بوت کې د خپل یو هغه د یو چالش یو مشکل
مننه معیار سره چې وخت هم را لاندې
عملا وایي چې فشار راشي ترڅو نور بدیل لار پیدا شي مننه
انصاری صاحب مننه په لاندو کې تاسو نظر وخت مخکې مو تاسو خبرې خطا کړې وې چې څه باید وشي یعنی افغانان باید څه وکړي په لاندو لطفا انصاری صاحب
فکر کوو چې افغانانو ته یواله اتفاق او اتحاد وکړ دې د خپل دین هواد او ولس د ګټو لپاره مشترک یو ګډ هڅې وکړ دي هر افغان کړه په حکومت کې دی کړه په د سیاسي ګوندونو د مدني علمي او فرهنګي بنسټونو کړه رسنیو او نورو اخصارو کې دي دوی باید نور د افغانستان د فلاح بقا او پرمختګونو لپاره سره لاسونه یو کړی هغه ویني چې په دې هواد کې د خونړی او تبهکار او انقلابونو په نتیجه کې توی شوی د هغې الکتر لګلس فیصد د په وزن په اندازې لسمه برخه خالی ک مکتوی کړو هغه وجه چې په جګړو مصرفيږي هغه امکانات چې په جګړو مصرفيږي که موږ د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو لپاره ولګو مصرف کوم فکر کوم چې د سیمې او نړۍ د توثیونه په بچو د پایدار امن او ترقیاتي
اغه له کړه خل په یو جمله کې چې همدومره وخت لرو تاسو څه پیشنهاد کوئ
کله په دې سه بحراني وضعیت کې حاکمیت ته لازم ده چې خپل خودخواهي لاس واخلي او د دې وضعیت له په امن کې اوسېدل او افغانستان یو موټی ساتل ولست ته مخه وکي او لزم لسان سره ولري تر څو پورې افغانستان خپل حالت باندې پاتې شي
اغه له کړه خل انصاری صاحب او مایر صاحب له تاسو ټول مننه کوم
کابل یانو